آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 11:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ په پرونی زرمرګ برید کې د مړو شمیر 9 رسیدلی دی. په ترکیه کې د تشدد د پیښو ډېرېدل د حکومت او کردانو ترمنځ د سولې پروسه زیانمنه کړې ده. مصر د قطر هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اخوان المسلمین ګوند او د مصر د حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولی سي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې و مشکوکه کسان د ماشومانو سره د جنسي تیری کولو او بیا د هغوی ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولی دي.
نن د یکشنبه ورځ ده. د 1490 کال د اسد د میاشتې 13مه ده. د 2015 کال د اګست میاشتې 9مه کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې د مولانا سمیع الحق او د پاکستان د نورو مذهبي ډلو تصمیم د پاکستان د مقاماتو د تصمیم سره تړلی دی، مستقل حرکت نشي کولی. د ښاغلي وقاد مرکه لږ وروسته اوري. زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر 9 رسیدلی دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د خان آباد د پیښو نه مخکې په کابل کې هم په ځانمرګو بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د تشدد د پیښو په اړه پام وکړي د امریکا غږ دی رپورټ.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او څلور ملکیان شامل دي. پرې برید کې 19 تنه نور ټپیان شوي هم دي. طالبانو دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې فعالینو د کابل د جمعې د ورځې بمی بریدونو کې د وژل شویو په یاد غونډه وکړه او شمې بلې کړې.
د ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي، خلک شهیدان شوي، دلته خلک زخمیان شوي دي، ټپیان لرو، دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه، دلته راغلو، نو دې دپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو.
د یادونې په دې غونډه کې اکثرو ګډون کوونکو پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان باندې د بریدونو لپاره طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي.
موږ پاکستان ته وښیو چې موږ اوس هم یو افغانانو خپل دښمن پیژندل دی چې دښمن پاکستان دی.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړي او وایي
موږ په کابل او د افغانستان په نورو سیمو باندې ترهګریز بریدونه غندو او موږ په دوامداره توګه د افغانستان حکومت سره کار کوو څو د سرحد په اوږدو کې په تګ راتګ بندیز ولګو.
بل پلو په زابل کې نن په سلګونو کسانو د کابل د خونړۍ بریدونو غندنه کړې ده او لارونې کړې دي. متحده ایالاتو په کابل کې وروستي بریدونه غندلي او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات زیات شوي دي، چې د شاوخوا 70% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي.
د نفوسو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق چارواکي وایي چې تر 50 کلونو پورې به په افغانستان کې 3 میلیون نور ځوانانو ته کارونه پیدا شي. د یو ان اف پی ای د ادارې استازو ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې تامین د ځوانانو په کار پورې مربوط دی. دغه اداره زیاتوي چې باید ځوانانو ته د کارموندنې او تقویې په برخه کې ډېره پاملرنه وشي. په افغانستان کې د نفوسو د 6% نه زیات ځوانان دي، خو ځوانان د بیکارۍ، بې سوادۍ او بدامنۍ د ستونزو سره مخامخ دي. په دې حق د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل نظر واوري.
اسباب چې متاسفانه د هیواد نه زموږ د ځوانانو د فرار سبب کیږي بیکاری او ناامنی ده، چې ناامنی اصلا د بیکاری په وجه رامنځته کیږي. بنان دواړه یو د بل سره تړاو لري.
یو ان اف پی ای او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو معینیت نن خپل کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې 6% ځوانان بې روزګاره دي. په ځوانانو کې په سلو کې 8 هلکان او 19 نجونې دي. راپورت وایي چې د نجونو د غختلتیا او د بیکاری د لمنځوړلو ترڅنګ باید چې د معرف مسلې ته هم پوره پاملرنه وشي.
په پاکستان کې چارواکو د نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې پولیسو په پنجاب کې و مشکوکه کسان د ماشومانو سره د جنسي تیری کولو او بیا د هغوی ویډیوګانې د خپرولو په تور نیولی دي. اسیر پرس په راپور کې راغلی دي چې په دې تړاو د نورو کسانو نیولو توقع هم شته. د پنجاب د قصور ولسوالۍ د پولیسو مشر شهزاد سلطان وویل اسیر پرس په تی وویل چې تحقیقات کوونکي د شواهدو څېړنه کوي او تر اوسه یې نونس ویډیوګانې ضبط کړي دي. د پولیسو یو افسر بابر سعید وویل تر اوسه لا دانه د معلومه چې څومره ماشومانو سره جنسي تیری سوی دي. پولیسو د هغو ادعاګانو په اړه څېړنه کوي چې دغو مشکوک کسانو د قربانیانو کورنیو ته وویل چې پیسې راکوي کنونو د ماشومانو ویډیو مو خپرو او داسې راپورټونه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې په محلي بازارونو کې خرڅې سوي هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پیشنهاد کړی دی چې د جمهوریت ریاست د مرستیالانو او د صدر اعظم د مرستیال مقامونه دی فسخ کړی شي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد د هغه اصلاحاتو برخه ده چې په عراق کې د غوره حکومتداري د رامنځته کېدو او د اداري فساد په ضد د مبارزې لپاره شوه. خاغلی عبادی دا وړاندیز په هغه هیواد کې د ناسالمې ادارې په ضد د څو ونیو مظاهرو نه وروسته نن د یکشنبه په ورځ کړی دی. په دغو څوکیو کې چې عبادی د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده د پخواني صدر اعظم نوري مالکي څوکۍ چې فعلاً د جمهوري ریاست مرستیال هم دی شامله ده. په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس د ونډو او چارواکو د ټاکلو د ختمولو خبره هم شوې ده. همدغه راز به د چارواکو لپاره د ګمارل شوو ساتونکو شمیر هم کم کړی شي. د عراق کابینې د صدر اعظم عبادی دغه وړاندیز منلی دی. وروسته له دې به پارلمان په دې برخه کې فیصله کوي.
مصر د قطر هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اخوان المسلمین ګوند او د مصر ترمنځ منځګړیتوب کولی شي. د 2013 کال راهیسې د مصر حکومت په خوانی جمهور رئیس د لری کولو ورسته د غوند د مصر د حکومت لخوا د زپولو مرکز ګرځیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ابو زید د شنبه پر ورځ ویل چې مصر په خپلو کورنیو چارو کې هیڅ بارانه مداخله نه مني او ویلي دی چې د مصر حکومت اخوان المسلمین یو تروریستي سازمان اعلان کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد عطایا العربیه او علوم ټلویزیون ته تیره اونۍ وویل چې قطر دې ته تیار دی چې د منځګړیتوب رول ولوبوي چې د نظرونو اختلاف سره نږدې کړي او زیاته کړه د قطر حکومت اخوان المسلمین تروریستي سازمان نه ګڼي او د مصر حکومت سره دا غوښ شخړه سیاسي جنجال بلي.
اسرائیل او د يهودو تنلارو په ضد نن د یکشن به پورز نور ګامونه هم واخصل او په غربي تړنګ کې نور مشکوک کسان هم نیولې دي او دوه مهم تنلارې بندي کړې دي او کېدې شي چې پرته له جرم دغه بندیان تشپګو میاشته پوري په بند کې وساتل شي. پولیسو ویل دي دغه چاپی په غربي تړنګ کې د ورستۍ پیښو سره ارتباط لري. خدای نه دی ویلي چې څومره مشکوک کسان نیولې دي. یوه هفته مخکې مشکوک يهودانو د لویدیز غاړې د دوما په کلی کې د جولای په 1 منټه د یو فلسطینی کورته اور واچاوه. په دغه کور کې یو اتلس میاشتنی هلک وژل شو او مور او پلار زخمیان شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې دغه حمله وروسته وغندلې او د تروریزم عمل وبللو اوس تر سخت فشار لاندې دی چې يهودي سخت دریځ ډلې وځبي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس پر راپور کې راغلی دی چې د متحده ایالاتو اف 14 ډوله جنگي الوتکې د ترکیه جنوبي هوایي ډګر ته رسیدلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې ورګډی سي. په ناتو کې د متحده ایالاتو ماموریت د یک شنبه پر ورځ ول په ټوئیټر کې راغلی چې اف 14 ډوله الوتکې د انجریک په هوایي ډګر کې ځای پر ځای سوي دي. خو نور تفصيلات یې ورنکړل. ترکیه 13 میاشتې د 2 میاشتو وروسته په دې کانه سوي چې د متحده ایالاتو ته اجازه ورکړي چې ستراتیژیک موقعیت لرونکي هوا ډګر د استعمال اجازه ورکړي. بې پیلوټ الوتکو د اسلامي دولت مرکزونه 13 ونی په نشکړل. ترکیه ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې د سختریز پر ضد به سخت جنگ ډیر ژر پیل کړي.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ تاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو لتا سنه په ډیره درناوی هله کیږي چې د سټډیو په شمیره د زنګ وهلو هڅه ونه کړي.